سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه تموز فريد سيال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه وروستي مطالب لرو، خو پایل به په خبرونو وکړو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسه ووژل او 28 نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن سهار د کاچ پونوم په یو خوانیز مرکز کې هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. هغه ټکور زیاته کړه چې د دې چاودنې د عاملانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د دې چاودنې مسؤلیت روسه چانه دی منله، خو د کابل په لویدیځ کې د څو بخوانی او چاودنه مسؤلیت اندایش ډلې په غاړه اخیستې و. نن د کابل په لویدیز کې چاودنه لامل لنو نسکسه ووژل شول او وشتنه نور ټپیان شول. بخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پیښې غندلی او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې دی. د بخوانی ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم بیا په یو ټویټ کې ویلي چې د قربانیانو وینه به ازمکه ته نه پرېږدي او غچ پی واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرنډیکر د بریټ غندلی او شرمونکې عملی بللې دی. د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه بیا ویلي په دې پیښه کې ډیری وژل شوي غیر نظامیان هزاره او شیعګان دي. همدارنګه د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله ادارې یا سیف د چلدرن او د ناروې د کډوالو شورا په جلا جلا ټویټونو کې دغه پیښه غندلې ده. د پیښې یو شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دې پیښې زیاتره قربانیانې انجونې زده کوونکې وي. د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي د پاکستان په وروستۍ سیلابونو کې د افغان مهاجرینو د کمپونو دورانېدو وروسته هلته په زرګونو افغانان بې کوره شوي دي. دغې ادارې نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي شاوخوا 8 لکه پناه غوښتونکي د افغانانو په ګډون سږ کال د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي چې نږدې نیمه یې ماشومان دي. د راپور پر بنسټ دغه سیلابونو د هغو افغانانو کورونه هم ویجاړ کړي دي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو رهیسې پاکستان ته پناه وړیوه. او نن د سپتمبر په 10مه د اوکراین په سویلي خارجاپوریژیا کې د روسیې لخوا د غیر نظامیانو د موټرو په یو کاروان د راکېټي برید له امله لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. دغه خبره یو سیمه ییز والي الکساندر استروخنی کړې ده. استروخنی په خپل ټلګرام کې لیکلي چې ټول وژل شوي او ټپیان عام وګړي دي. هغه د هغو موټرو انځورونه چې اور یې اخیستی دی او د هغو کسانو عکسونه هم خپره کړي چې جسدونه یې په سرک پراته دي. هغه وویل مرسته کوونکي د پیښې ځای ته نږدې و. استروخنی وویل چې د موټرو دغه کاروان د روسیې د اشغال شوې سیمې څخه سیمې په لور روان و. روسیې تر اوسه د دې برید پلان نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په د ژاپوریژیا په ګډون د دریو نورو سیمو د نیولو لپاره تیاری نیسي. هغه ټول پښتنه چې د اوکراین، امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو لخوا د شرم وړ بلل شوی و. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. نن د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو خونیز مرکز کې د برید له امله لونس کسه وژل شوي او ویشتنه نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي د کابل امنیت ټینګ دی.
نه نه الحمدلله امنیت خو وسته ټول خلک د دې شاهدان دي چې امنیت په ښار کې، په لارو کې، په ولایاتو کې، په مراکز کې ټول کې.
نن د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د ژباړې په برخه کې کومې لاسته راوړنې لرو؟ په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ راپور ولرو. او په نړیوالو مسایلو کې بیا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د ایران حکومت د هغو اقداماتو مخنیوی باید وشي چې د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره یې امر کړی دی. د دې تر څنګ نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د کابل د 13مه حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې 14 نونس کسه وژلي او 28 نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي رادیو ته ویل دغه 14 د کاچ پونوم پیو خوانیز مرکز کې شوې ده. د کاچ خوانیز مرکز یو شمیر زدکونکو بیا وایي چې په خداسې محل رامنځته شو چې سلګونه زدکونکو د ازمایښتي کانکور د ازموینې په ور کړه بخت وو. جزئیات په دې راپور کې ووري.
په کابل کې 14 ملکی کسانو ته درنه مرګ جوړلړولي. 14 نن سهار نږدې 8 بجې د کابل ویدیز دشتبرچی سیمه کې پر یو خونیز مرکز رامسته شو. د پیښو دوهنی شاهدانو چنې غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل. شهزادی رادیو ته وویل پیښه داسې مهال رامسته شوه چې په یاد خونیز مرکز کې لز د کوونکو د ازمایښتي کانکور ازموینه اخیستل کېده.
6 بجې د کورس کوجه امتحان درشتیم. باز رفتیم داخل کورس رفتیم. صنف پر بود. صنف A، صنف آمادگی کلان پر بود. صنف 600 نفریه. باز جای نبود. ما رفتیم داخل حیات ششتیم. یکان عبد سوال از ریاضی رو حل کردیم تازه که صدای فایر شد. یک 3-4 صدای فایر شد. باز بعد از او همی فراد انتحاری کننده که گاردار مسلح بودن گاردار زدن. باز آمدن داخل. داخل کم آمدن. مستقیم رفتن در پیش صنف در بین دختر همونجا انتحاری کردن. هرج و مرج شد.
در صنف بی بودم. در صحنه امتحان بودی. 1-3-4 دن فایر شد. باز موک صنف بی بود. درش رو محکم کردی. باز نیم ساعت پاس در محکم بود. بور نشدی بچه ها که باز انتحاری داخل صنف بی نیا. کشته بود بالای چی مثلا بالای 150 نفر زیاد هم چیزی مثلا دختران نیست بود زیاد خیلی زیاد کشته شد دیگه مردم دیگه مثلا مردم ها که بود همی طالب ها که همه داد یعنی خیلی مثلا اتفاق بعد افتاده مثلا همی امروز
کچه هم دو طالبان حکومت دو کورونه و چهار وزارت تردید ما دی پیخ دو چرنگوالی پا حق لجوزیت ندی ور کردی خو ویلی دی چی پر ملکی اهداف و حمله د دښمن وحشت بولی او دوی غندی د پیښینی شاهدانو بیا د برید انتحاری حمله بللی ده. د طالبانو د کورونی چار وزارت وین عبدالنافع ټاکور وای په دې پیښه کې 19 کسان وژل شوی او 20 نور ټپیاندي.
نن د کابل ښار د دارلسم حوزې اړوند د کاچ په نامو په کورس کې 14 رمن شوی ده. سلامل په تاسو سره باید وای د موږ نونس عام به ګناه زده کوون کې په شهادت رسیدلې دي او همدارنګه 20 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي. زرد سیدی ونیول شي
په همدې حال کې د کاچ خونیز مرکز یو مسول مختار مدبر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې نن سهار انتحاری حمله کوونکې د مرکز ساتونکو په ډزو وواژه او ورسته د زده کوونکو ترمنځ له 14 موادو ډک واسکټ ته 14 ورکړه. د لیکلی چې پیښې لسګونو زده کوونکو ته چې ډیری انجونې دي مرګ جوړلړولې ده. 14 نن سهار د کابل په دشت برچی سیمه کې شاوخوا 8 بجې د کاچ په نوم یو خونیز مرکز کې رامنځته شوه. دشت برچی هغه سیمه ده چې تر ډیره پکې افغان هزاره لګه کې اوسیږي او په تیر کې هم د ورته بریدونو شاهده پاتې شوې. په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښې لزای ویډیوګانې خبرې شوې چې زړه بوګنوونکي دي. لا تر اوسه د دې 14 مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو 14 مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل د امنیت په اړه د ښاریانو اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. پوره یوونی وړاندې د کابل د وزیر محمد اکبر خان مسجد مخته د جمعې د لمانځه پر مهال 14 نوښوه چې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ و کسان پکې ووژل شول او یو څلویښت نور ټپیان شوه. له دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په 20 د دې ښار د دهمزنګ څلولارې ته څیرمه په یو هوټل کې 14 درې ملکیان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړه. د کابل اوسیدونکي د طالبانو د حکومت له امنیتي بنسټونو غواړي چې د دې ښار امنیت خوندي کړي خو د طالبانو حکومت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
لکه څنګه مو چې واورېدل نن د کابل د لویدیز په یو خوانیز مرکز کې 14 لک تر لږه نونستنه وژلې دي. د بمی 14 او انتحاري بریدونو دوام د امنیت په اړه د طالبانو د ادعا په باب خلکو ته پوښتنې پیدا کړې دي. په دې موضوع عصمت سروان د طالبانو د حکومت له ویاندوی ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې او نوموړی یې ورته ویلي نننۍ حمله نه نوموړی ده او نه به وروستۍ وي. ولې د دې حملو مخه نشي نیول کېدلی؟
اول دا چې دغه جنایت دغه داعشي پدیدې دغه موخو اهدافونه دي چې موږ شیا هیوادوالو یا تعلیمي مراکز او عبادت ځایونه دوی نه کوي. دوی په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې هم داسې جنایت ترسره کړي. په افغانستان کې هم خو د مخنیوي لپاره زموږ ټول قوت په کار لوېدلی ده. د ډیرو عملو مخه نیول کېږي. د ډیرو عملو په افغانستان کې خونسا کېږي. پلانونه یې همدارنګه د عاملین نیول کېږي، مجازات کېږي، وژل کېږي، له پښو غورځي او زندان ته لیږل کېږي. او کله کله داسې اوسي د ځینو غفلتونو له امله د استخباراتي برخې لرو هغه دغسې عملې کامیابه سي. او بل دا برید هم په داسې ځای کېږي چې هلته مخکې امنیتي تدابیر نه وي نیول شوي. امنیتی تدابیر نیول شوي هلته دوی نه موافق کېږي داسې کار وسي کولی.
تاسو خپله تر ټولو لویه بریا امنیت ګڼئ؟ په دې یو کال کې نږدې 2000 کسه وژل شوي دي، آیا دا ډول حمله په دې برخه کې ستاسو ناکامي نه شي؟
نه الحمدلله، امنیت خو وستا ټول خلک د دې شاهدان دي چې امنیت په ښار کې، په لارو کې، په ولایاتو کې، په مراکز کې ټول کې شته. ولې دغه جنایات چې ترسره کېږي، په ګلدان کې، مین کې، په مسجد کې، واولز او په یو ښوونیز مرکز کې انفجار رامنځته کړ، دا د دغه دښمن ډیر هغه نهایت کې زوف دی، بل چې تلاسسای نه لري د امنیت قوت له وجه. او یو برخه موږ منوسې استخباراتي وسایل زموږ هغه څه ډیر قرآن نه دي او د استفادې قابل نه دي چې دغه عملو هغه په نطفه کې کشف وکړو او مخه ونیسو دغه جنایت ترسره نه شي. نو په دغه برخه کې باید موږ سره همکاري وشي او کومک وشي چې زموږ استخباراتي نهایت ډیر په خو ودرېږي او د دښمن له وړو وړو تعرقات نه هم آگاه کړي.
تاسو ویل چې په دې برخه کې له تاسو سره باید همکاري وشي، له چا نه همکاري غوښتنه لري؟
همکاري دا د سیاغه د پیسو په برخه کې لاس پراخ نه ده، زموږ خپله سرمایه بند ده، همداسې اړیکې ډیپلوماتیکې اړیکې دي، د قوت اقتصاد او د امنیتي تدابیرو د ظرفیت د لوړولو په برخه کې همکاري کېدلی شي. هغه ټول شان نه کېږي، نړۍ غوښتنه له موږ نه کېږي او همکاري نه کېږي. باید نړیوال له موږ سره همکاري په دې کې وکړي، حکومت په رسمیت وپېژني، پرې چې دی په پراخ لاس اقتصادي منابع په کار واچي، اقتصادي ښه شي او خپل دې ته منجر کړي چې موږ پیاوړي استخباراتي وسایل استفاده کړو او راسره وي او کار ځینې واخلو داسې اړتیا شي.
تاسو په خو ویل چې د افغانستان پخوانی حکومت او امریکا د داعش ملاتړ کوي، اوس څه وایست؟
ډېر شکه چې ګدام دی غوډي ملاتړ هغه برخه ده چې دغه وخت سره ده د داعشان ته ځالګي درلودې په کابل کې ځینې خارونه کې هغه وسم فعال دي. وسم مخکې کومه ځاله د دوی لمن زوړو پخوانی جوړ کړی ول او کلون رئیس دلته یو پټ پټنځای وی او وسایل پلاس کې لري. همداسې یو بل خبر ده چې تلوي خپل پاکستان کې جنگ تیر شوی، انفجاری مواد تلاسسه آسان ده، آسان یو کوجه مواد تلاسسه پیدا کوي او 14 نه وکړي. نو دا په دومره غټ قوت کې نه ده د عايش وسه زپلتوي د هغه وخت نه ډېر تفاوت لري چې تیر نظام په وخت کې و، ولی بیا هم د مکمل لمنځه نه تیرې او زموږ عملیات روان.
دا د وسایل چې تاسو ته وی دا تیر وخت کې هم موجود و، هم دغه وسایل تاسو هم له دغه وسایلو استفاده کوله چې د پخوانی حکومت په ضد جنگ کاو، هم داسې داعش استفاده کوله، لیکن تاسو تور لګاو چې پخوانی حکومت له دوی سره مرسته کوي، ته هم دغه ډول حمله پخوام کولې وسیم کوي؟
نه، پخواله دینه ډېر په قوت کې کولې، تاسو بل دې چې ډېر لوی لوی تلفات اړولې په تیر وختونو کې. تیر محرم تحصیل د محرم په شپه ورځ یو 14 نه مغونې لیدا نه چاوز د کوم ځواکونو متوجي یو تیر رژیم په واکه ځواکونو توجه سره سره تجارت هم کېدل پی کېم کې د محرم هیڅ محرم آرام نه وته سوی.
تاسو د طالب حکومت ویان زبیلا مجاهد خبري اوریدي. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 نونس کسه ووجل او وشتنه نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي چې 14 نن سهار د کاچ پونم په خوانیز مرکز کې هغه محل شو چې لزګون انجونی او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینه لپاره راټول شوی وو. فرانس پریس دایني شاهدانو په حواله راپور ورکړ چې په دې پیښه کې ډیری قربانیان انجونی دي. د دې بریټ ولیت روسه هیڅ ویډل نه دی منلای. احمد کل په دیړه د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو لویانت اجمل عمر شینواری سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د په انځ د بریټ با کومې ډلې کړي وي.
دا پر هر حالت کې د داعش په غاړه ده. په تیرو څو کلونو کې د هغه وخت رئیس نه چې داعش په افغانستان کې فعال شوی ده، دغه کړنې او دغه تروریستي عملیات تل دو کړی دي او مسولیت هم په ډیرو مواردو کې دو اخیسته ده. نو زما په هم چې دغه کړنه او دغه توریستي عملیات هم د داعش دي.
شنواره صاحب، طالبان د دې حملو په اړه د تحقیقاتو او څیړنو خبر ورکوي، البته په نورو مخکنیو پیښو کې هم دا خبرې کړې دي دوی. آیا دوی دا توان لري چې د دې حملو عملان معلوم کړي؟
نه، طالبانو تل هر څه چې کوي متاسفانه طالبان تر اوسه پورې د ولس سره د نړیوالو سره په دې نه دي توانېدلی چې هغه واقعیتونه چې ونن په افغانستان کې دي بیا په ځانګړي توګه په د امنیتي پلاوه چې په ډاګه کړي. طالبان باید په لومړي سر کې دا جرأت پیدا کړي چې کمی مسلکی او ظرفیتي نیمګړتیاوي لري، د اغینه وروسته دو بیا کولای شي چې کوم تهدیدات دی اغه روخانه کی او د اغه تهدیدات مقابل کې کوم تدابیر ته اړتیا ده اغه باید روخانه کی. متاسفانه طالبان دا ظرفیت نه لري. او دویم ټکی چې دلته یادول ور ده، طالبان اصلا یوازې په امنیتی سکتور کې نه، په ټولو سکتورونو کې لوی کمخت چیلری هغه د ظرفیتونه ده او هغه وډونه چې د افغانستان د ولس سره او د نړیوالو سره کړي په 13-14 میاشتو کې دا ټولو ته جوته شو چې طالبان اصلا هغه کم وډونه چې کړي د هغه وډونه لپاره هوډمنتیا نه لري.
شنواره صاحب، د دې حملو پیچلتیا ته په پام سره فکر نه کوي چې مخنیوي به د دې ډول حملو مشکل کار وي، ځکه چې پخوانی حکومت سره لدې چې پراخ ظرفیتونه درلودل بیا هم نشوي کولای چې د دې راز حملو مخه ونیسي؟
پته د شکا ټکل صاحب اکیډمیکو اصطلاحاتو کې په پوزي برخه کې د تروریزم سره جګړې ته څلورم نسل د جګړې یا د جنگ ویل کیږي، چې تعریف په دې ډول ده چې د جګړه د هغه سی یو پدیدې سره چې هغه فزیکی حضور نه لمس کیږي نه جوت کیږي او یو وړوکی گروپ یا یو فرد کولای شي چې یو لوی عملیات تر سره کړي. د دې تروریستي عملیاتو پیچلتیا واقعا د تا لار ورکی چې دوه وشي کولای چې خپل هغه هدف ته ورسیږي. ولیدلته خبره دا ده چې طالبانو کم هډونه چې په دوه حقی کړی او پاغه کې ویل شو چې په افغانستان کې پرته طالبانو نه نورې تروریستي ډلې نشته ده. بل تکا چې دلته یادول ور ده تر اوسه پورې طالبانو خپل ځان د تروریستي ډلو د لیست نه راوستل او د دوه اکثره مشران تر نن ورځې پورې هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا هغه څه دي چې دا وضعیت نور هم پیچلې کوي او د پوځي اړخه د دې تحلیل لپاره یو څه ستونزې رامنځته کوي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تصور یا اټکل ستاسو څه دی چې دا به تر څه وخته دا ډول حمله او ناامنۍ روانې وي؟
متاسفانه او بدبختانه چې زمونږ استاذ ولس او هیواد پنځه څلوېښت کاله د دغه تروریستي اعمالو قرباني شوی دی، تر څو چې د افغانستان ولس او هغه سالم سیاسيون سره سلا نشي او په دې باندې ټول سره په یو غږ او په یو تګلاره باندې سره روان نشي چې موږ افغانستان باید پرته د ټولو هغه داخلي ستونزې چې لرو وژغورو، بل د دویمه لار نه لرو او تر هغه ورځې پورې چې موږ افغانان په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق رامنځته نکو او یو بل ونزغمو، از ما پټکل باندې چې دا وضعیت به متاسفانه او بدبختانه نور هم دوام پیدا کړي.
د پخوانی حکومت د وسلواله ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری او احمد تکل سره د نننۍ پیښې په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د ایران لوی درستیز په خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر کړی دی او نړیواله ټولنه یې باید په وړاندې ودرېږي. د سازمان وایي چې تر اوسه یې د ایران په اعتراضونو کې د 250 تنو د وژل کېدو نمونه ثبت کړی دی. په دې اړه د اسمت سروان تفصیل واوري.
د بشن نړیوال سازمان نن جمعه خبرداري ورکړ چې د ایران د حکومت پوځي چارواکو په ټول هیواد کې د اعتراضونو د بیرحمانه ځپلو امر کړی دی. د بشري حقوقو د سازمان په دې برخه کې د نړیوال ټولنې د اقدام غوښتنه کړې ده. د حقوقو د مدافع مؤسسې ویلي یو رسمي افشا شوی سند ترلاسه کړی چې شی د ایران د ټولو قواو لوی درستیز په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو قمندانانو ته امر کړی چې له هغو اعتراض کوونکو سره چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته غټونو ته راوځي شدیده مقابله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه پورې په وروستیو اعتراضونو کې د 250 تنو غوښل شویو نمونه ثبت کړي دي. دا اعتراضونه د سنبلې له 15 څخه پیل شوی او لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد ترلاسه شوي چې شی د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د سپاهي پاسداران، بسیج، پولیسو، بلوازت پولیسو او په شخصي جامو کې د امنیتي کسانو په وسیله د اعتراضونو وحشیانه او بیرحمانه ځپلو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه چې د لا نورو ایرانیانو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره یوازې په اعلامیو بسنه ونه کوي، بلکې عملی اقدامات وکړي. له بل خو د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي چې د دغه هیواد په ورستیو اعتراضونو کې لشتر لشه درې اټیاتانه وشل شوې دي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دا کسان د ایران په شپاړس ولایتونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري وشل شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې تر ټولو ډیر کسان په مازندران کې وشل شوې چې شمیر یې شپږ ویشتنو ته رسیږي. دغه سازمان د اعتراض کوونکو پر ضد له جنگي وسلو څخه کار اخیستل یو نړیوال جنایت بللی او ویلي چې نړیواله ټولنه دا جنایت څاري. لبل خو د بشري حقوقو فعال ناصرین ستوده له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اعتراضونو د سپلو لپاره د ایران د حکومت له هڅو سره سره به مظاهره دوام وکړي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو موږ ښه د آزادي رادیو نه اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم تیر شل کاله د ژباړې په برخه کې یو لړ کارونه شوي، خو لیکوالان او فرهنګیان دا کارونه کم بولي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال، سیډونګي او ژباړن سید نظیم سیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمن غواړو چې زمنګ ټولنه، زمنګ ادب، زمنګ فرهنګ، زمنګ سیاست، زمنګ اقتصاد او پټوله کې زمنګ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کیږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کیږي او خپل ولس ته وړاندې کیږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو، باید د نړۍ د اثارونه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولای شي، چې هغه هم دغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکي میر احمد یار چې د تیرو یو لسو کلونو رئیس ژباړ تمخه کړي او تر دا دمه شپېته عنوانونه بیلابیل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل،
پاوله کې کرختي و ما د یو شوق د مخه شروع شو، خو به روسته روسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چکه نستم، بیا د سم احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډیر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډیر کم، نو په دې خاطر مې چې دغه کمې زو کوشش وکم چې خپل وس په دغه کې وکم چې دغه کمې تر یو حد پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا دغه برخه راونولو، په دې کې کار شروع کو، تر اوسه پورې په دغه برخه کې لګیم.
عبدالغفور لیوال وای، تر هغه چې ژباړن ته د ژباړل شوی اثر مزد ورنکړل شي، اغیز به کم رنګي وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډیره ضرور ده. په تیره بیا په پوهنتوني چاپیریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو، باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه دی چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو یو برخه یو تمدنیت لرو فرهنګ لرو ځینې مسایل لرو د دې نه موږ باید خلک خبر کو. مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لري خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل یا لکه څومره چې حافظ یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي دومره زموږ خوشحال نه دی ولې نه دی. یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپېژندل شي نه دي پېژندل شوي. یوازینی علت یې دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي نم د خپل تمدن نم د خپل فرهنګ نم د خپل کلتور او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي فرانسوي عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس اثار راژباړلي وو خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو راژباړلي چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې اثار له لومړۍ ژبې وژباړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
د کندهار څخه حکیار صاحب ستاسو سره په تماس کیم. دغه بشری مرستو څخه مې یو غوښتنه دغه ده چې اول خدا کوند وي چې مته باید ورکی او بل بیا وداس خلک تور کولای چې په شهر او پولیسوالي او په ځای کې یو کار کولای یو کانال ښلای یو سړک جوړولای یو بل کار کولای دغه خلک پکې شامل ولای او دغه مرستي ورکولای واغوته د کار په بدل کې نو بار به هم د مرستي پر دغه مستحق خلکو باندې به سلسله وای دا سي چم بنه پکې راتللای چې دا اکادي دا مامادي دا طالب دي دا قریب دي دا څوک دي نو دغه سي مستحق خلکو ته په دغه مرستي رسیدلای. نو زما دا نظر و چې دغه مرستي دي دا سناکي خلک لټا نه مختکی چې پر کورو باندې ورته راوړي ورويشي دا دي وزمر په کندهار شهر کې کارونه شروع دي ګر چریان او ګر ځایونه جوړ کړي دي جادې پاک کړي چې منان دغه خلکو ته نورم رسته ورکي نور جم ورکي.
زه سیملا لوګر څخه خبرې کوم. دا باز چې وایي چې خلک خپل خپل لوران مکتب ته نه پریږدي او تعلیم نه کوي داسې هیڅ کومه خبره نه ده. هر څوک غواړي خپل لوران مکتب ته ولیږي هر څوک داخله لري چې لوران نه یو ډاکټر جوړ شي ځکه چې موږ خزینه ډاکټر ونه لرو نو موږ خپل خزینه مریضه آیا نر دا نارینه ډاکټر ته ویلی شو آیا کوم مشکل لري چې د نارینه ډاکټر ته مېرمنونه ویلی شي واتمن خزینه ډاکټر ته بیا هم ضرورت پیدا کیږي کنه پیدا کیږي اول دا د دوه خلکو د مېرمنې شي مریض شي نارینه ډاکټر ته بوای شي چې کوم داسې مشکل لري چې خزینه ډاکټر ته ضرورت وي نو دوی څخه هیله کوم له دې حکومت څخه چې مکتبونه د نور خلاص کړي دا واسطه نږدې پر خبره هم تاکید وکړي د خبر هم صحیح ده چې مکتبونه باید خلاص شي سلو په سلو کې باید خلاص شي ځکه مکتب سره خلک څه ستونزه لري خو پرېږدي دي چې د دې وطن لورانې هم تعلیم وکړي او ډاکټر شي او انجینر شي ټولنه کې برخه واخلي ځکه چې د ټولنې به برخه ښځې هم جوړولی شي مکتب حتما سلو په سلو کې باید خلاص شي.
په افغانستان کې موږ ډېر مجبور یو ډوډۍ خو بېخي نهسته نور کیسې له علاقه پسې دغه مرسته وڅره کم نه ده ډالر خو موږ پېژنله علاقه و چاته ورکوي و چاته نه ورکوي او دغه نور دغه مالی مرسته دغه د غنمو د وړو د بریو د دا شیان هغه خو موږ لیدلې مني کوي دا اوس دا موږ څه چاته ورکوي اوس موږ پر افغانستان حق نه لرو که څه رقم کیسه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201. څلرويشت 201.
د خبرونه دوی منی مایتر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي او وريدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لندو خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 نن نسکه وژل او وشتنه نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویانت عبدالنافی ټکور ازادي رادیو ته ویل 14 نن سهار د کاچ پونم په یو اخوانیز مرکز کې هغه مهال وشو چې لزګون انجونې او هلکانه د کانکور د ازمایشي ازموینه لپاره راټول شوی و. خغلی ټکور زیاته کړه چې د دې 14 د عملانو د نیول لپاره د دوی عملیات روان دي. د دې 14 مسولیت روسه چانه دی منلې، خو د کابل په لویدیس کې د څو خانه یو چادونه مسؤلیت دایش ډلې په غاړه خسته و. نن د کابل پالیودیس کې د 14 لامل نن نسکه وژل شو او وشتنه نور ټپیان شول. په خاني جمهور رئیس حمید کرزی د پیخه خندلی او د پیخه د قربانیانو کورنۍ ته تسلیت ویلې دی. د په خاني ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم بیا په یو ټویټ کې ویلي چې د قربانیانو وینه بزمکه ته پرنيګدي او غچ به واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرندکر د بریټ خندلی او شرمون کې عملی بللې دی. د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې بیا پر ټول اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي په دې پیښه کې ډیری وژل شوي غیر نظامیان هزاره او شیعه‌ګان دي. همدارنګه د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې یا سیف د چلډرن او د ناروې د کډوالو شورا په جلا جلا ټویټونو کې دغه پیښه غندلې ده. د پیښې یو شاهد فرانس پریس خبري ایجنسی ویلي د دې پیښې زیاتره قربانیان انجونی زده کوونکي وي. د ماشومانو د اشغورن اداره وایي د پاکستان پروستي او سیلابونو کې د افغان مهاجرینو د کمپونو دوران دورسته هلته په زرګونه افغانان بیکوره شوې دي. دغه ادارې نن د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي شاوخوا اتلکه پناغښتون کې د افغانانو په ګډون سکهال د روستي او سیلابونو لپاره زیانمن شوې دي چې نږدې نیمایي ماشومان دي. د راپور پر بنسټ دغه سیلابونو د هغو افغانانو کورونه هم ویجاړ کړي دي چې د طالبانو د بیا واکمنې دوره هیڅ پاکستان ته پناه وړي وو. او نن د سپتمبر د شما د اوکراین په سویلي خار ژاپوریژیا کې د روسي له خا د غیر نظامیانو د موټره په یو کاروان د راکټي بریډ لامل لک تر لګه درويش کسان وژل شوی او اتويشتنه نور ټپيان شوی دي. دغه خبر یو سیمایز والی الکساندر استرونخ کړی ده. استرونخ په خپل ټلګرام کې لیکلي چې ټول وژل شوی او ټپيان عام وګړي دي. هغه د هغو موټرو انزورونه چې اوري اخیستې دي او د هغو کسانو عکسونه هم خبره کړي چې جسدونه یې په سرک پراته دي. هغه وویل امرسکون کې د پیخي تنجدی و. استرونخ وویل چې د موټر دغه کاروان د روسیې د اشغال شوی سیمه په لور روان و. روسیې تر اوسه پورې د دې بریټ پلان د منلې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین د ژاپوریژیا په ګډون د دریو نورو سیمو د نیول لپاره تیاری نیسي. هغه ټول پښتنه چې د اوکراین امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو لخوا د شرم وړ بلل شوی و. استرونخ ویل په دې کاروان کې هغه خلک د روسیې لخوا اشغال شو سیمو ته روان و چې خپل خپلوان خوندې سیمو ته ورسوي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د رواني بې وزلۍ له دوی سره په بشري مرستو کې د دوګونی چلند او ورته نورو اقتصادي ناخوالو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې ژوريږي او د عام خلکو ستونزې زیاتېږي، موږ په دې اړه د اقتصادي چارو لکتونکي ناصر رښتیا سره یو مرکه هم درته لرو، خو په پیل کې تاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته د زړه له کومې وایم. زه نصیب الله د مساکله ولسوالۍ څخه خبر کوم. دغه مرستې چې دلته راځي یا دغه سروې چې کومې کېږي په دا کلیو په دا دښتو کې د کلي او دښتو کې چې دا سروې کېږي، دا مسکینان چې معلومی دا داسې نه معلومیږي چې یو مخ ته دا سروې کېږي. دا داسې سروې کېږي چې دا زما په خپل فکر ما چې رای ورته ولی دا په وابسته سره کېږي. نو که وابسته نه سي نو سروې به د ټول کلي یا د ټولو دښتو کېږي. دلته دغه د جزور په نامه دښتې دغه ته د خلک چې راپورته سي چې د کارٹون اور کئی بس پیو مسجد کے اور کئی شلو کے بیان اور کئی نو زما پخپل کیدا خدا پر وابستہ جی کہ پر وابستہ نسی نو باید چ دیو مخیب سوراخ د مسکینان ګور ته کارٹون اور کئی نو ددا سن کی جی دا بس چراسی و مسجد والا و ته کارٹون اور کئی شلو کے بیان اور کئی نو زما دا ارزو ده چې دا زما پیغام نشر کئی دا البر پر چرواک ددا چې دا زما پیغام واوري نو که مرستې د ټولو مسکینانو سره دي که نه نو بالا خو سر نه خلاصېږي چې دا اوس څنګه کار دی.
سید عبدالله یم د هلمند له ولایت نه مې پیغام درته پرېږدم. دلته په دبولان کې زموږ سرویس شوې ده په تېر ژمي کې موسی والا راغلي و نو زموږ په ټول کلي کې دوه کسان تور کړي دي. هغه هم د میاشت یو نیمه میاشت په کېږي نو تر اوسه زموږ په کلي کې بل چاته نه ورکړي. 15-16 کوره کلی یو نو هیله کوم چې دا زموږ په دغراک کارونه ډېر سره خراب دي زموږ پیغام نشر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام از عرفان ازادی هم د هلمند خصا سره په تماس کې یم. کمی مرستې چې را روان دي ورور دغه بې زمینو ته نه رسېږي. بس زمینداری خپل پر خود به خود سره وویشي بې زمینه دغه ورته ناست دي. نو موږ د مسؤلینو څخه هیله او ارزو لرو چې دا زموږ غږ واوري. دا بې زمینه خورنده هغسې پاتې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو کا کوم غوړو سلامونه وایم. بعد السلام د ننګرا ولا د سار کې غلجی لوسولین خبر کوم. د موږ په کلی کې دا د سر سلی بیا سلور سو ټوکنی راغلی دي او دا خپل طالبانو خپل خپل صاحب د بولی دي غون سه مسلمان کې حق لري غون پات دي. د موږ دا شواکو نه لګي چې سو کرولی او خپل کلو باندې وګرځي. هر سړی خپل کلی دی ولي کې طالبان مخ کې هغه ته دواو ته سی بل بل سی لږ لږ منډ کوته او مرکزی او داخلي غونډه تکلیفونه تیر کړل. دا شل کله هغه ته شی نشته او ور سره په خپل واسطو باندې خپل خپل کلی ته ولي طالبان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه افغان صاحب د کندهار ولایت څخه خبر ورسره کوم. ورور د غنم داسې ګران دي شپږ سوه ته ورسېدل. وروره موږ د مسلمانو څخه دا خواهش دي وروره چې د غنم ارزانه کړي. د غنمو ګرانښت ته پام وکړي وروره. دا جن نه کوي. د غنم ګرانښت ته پام وکړي وروره. داسې خلک شته چې د ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري. یو من په شپږ سوه په 200 رانیسي. باید د غنمو دغه ته ګرانۍ ته پام وشي. باید د شانو ګرانۍ ته پام وشي وروره. دا اوس سره کم کار دی وروره. دا اوس سره کم خبرې. دا سره کم حساب دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو د پیغام ثبت کوونکي ته دا پیغام پرېږدم چې دلته په ولسوالۍ کې اوبه نشته مطلق. اوبه د 200 متره څخه راکاږي. نو هیله ده چې دوه پوړي چارواکي موږ ته د هلمند د دامه څخه خوله وکاږي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نبی احمد د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ اوس موږ فعلی حالات مو په شارک سوز ورګریشن کې د مهاجرینو داخلي یو. وروره دا مسجد موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی. کومک نه راسره کېږي. موږ په زونی سی وو په زونی ای وو زونی دی وو زونی بی کې داسې څلور زونه لرو. موږ داسې خلک یو. موږ سروې کړي یو. هغه سروې نومان یې پر نیمایي باندې لا هم کم راوړي دي. داسې مسکینان خلک موږ په دې وطن کې لرو چې د ماښام ډوډۍ نه لري. بچیان یې وږې تږې ګرځي. زه و ښارو ته سوالونه کوي. د خدای په لحاظه دا خلکو هلته دې وګوري. یو توجه دې و دا خلکو ته وسي. دا خلک بیخي په بوراني حالات کې دي. بیخي وضعیت خراب دی. ما خواهش دا دی د ولړو مکانو د چارواکو او د مسیساتو څخه چې د دا خلکو سره دي یو بشری کومک وشي. دا خلک بیخي اړین خلک دي. بیخي در بدره خلک دي. وسلام. خدای مل.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته په اندړو علاقه کې ګرانی ډېره ده. دوکانداران په خپل سر باندې شی پورته کوي او کته کوي خو یې بالکل نه. کالدار سوال کې په 150 افغانۍ باندې غواړي چې تا چې اخلي بیا خو ډېر یې تنګ کړي.
السلام علیکم. زما نوم عطاولا دی. د نایو ولسوالۍ څخه خبره کوم.
پناوی کې یو څاک وبنسته خلک د وچکالی سره مخ دي نور په هر ولسوالۍ کې وبسته یو ناوی ولسوالۍ کې نس خل دي وچکالی سره مخ دي ډیر دغه سره مخ دي مشکلات سره مخ دي زما دغه پیغام دی د دې راته
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې تر ډیره مو د بشری مرستو د سمې نه رسیدنې او دغه راز د لوړو بایو او نورو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پریښي وو. دا چې په افغانستان کې ولې ورستر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي او ولې د خلکو شکایتونه په اړه ډیریږي په همدې اړه زموږ همکار فریدی سیال د اقتصادي چارو د کتونکو ناصر رښتیا نظر پوښتلی.
وګورئ پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړ تر اوس مهاله پورې شاوخوا 3 میلیارډ ډالر د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده. خو تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړې ده، یعنی هیڅ نو هیڅ ډول اقتصادي مسیریت نه لري، برعکس منفی تبعات دیده، یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي، خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پاسیف کیږي، یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره نو خپل ایس ګونه فعالیت یا حرکت نه لري. زه فکر کوم چې اول دا به چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث لدې وګرځېدل چې افغانستان په دې حالت کې ورسیږي. دا ډېر مهمه موضوع ده او په داسې کالو کې چې افغانستان ته بشري مرستې کیږي نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري، فقط دغومره کولای شي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د ولګنه یا ګرسنګی نه وژغوري. نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوی ده، دلیل عمده دا ده چې د سلور کال پسل یو بل نه د خوشحالي یا وچکالي رامنځته شو چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا 80% خلک په زراعت کې مشغول وو او 80% خلک د زراعت لور نه خپل اغاز ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګی چې د خوشحالي رامنځته شو او د بل اړخ نه ورسته کالو کې جنگونه شدت وخیسل او اوسن هغه بزګران و یا خلک چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښتکار کوله هغه د جنگ لامل او مجبور سو چې خپل هغه سیمه پریدي او شارو ته مسکی او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او هم ځان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅوله او متاسفانه خپل په مصرفي خلکو مو بدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو، نو کله چې د خارجي مرسته بند شو لیاو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه وزره او 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 1,00,000 شاوخوا کسان په دغه پروژو کې په کار بوخت وو، دا و درېدل او د افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدل. نو یعنی په دې معنی چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسی موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
ارشتیا صاحب که دامرته وای چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولای شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مپوګته کړ چې ول افغانستان کې فقر او رسپورز ډیر شوی دی، وچ کلیمو یاد کړه یاد چې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل یاد چې د نظام نه رسمیت دا مسایل مو ورته اشاره وکړه، اوس دلته طالبان خپل د افغانانو سره کوم مرسته کولای شي چې د قلدوی ژوند وشغورل شي او خړو ته لاسرسي پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لند محل یو محل. لند محل کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسې کولای چې دا ستونزه حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل شي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډیر پنګوال راشي د نن په افغانستان کې پنګونه وکړي او په اوکمحل کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو ستراتیژیک برنامه پلان اقتصادي پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلی کړي په افغانستان کې تر څو چې په هغه سکتورو چې هم وکولای شي چې تولید وکړي زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا